په پیښور کې د ورځې 2 بجې شروعدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره هم سلامونه مې ومني. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله درورو خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی د ایران او پاکستان د بهرنو چارو وزیرانو په اسلام آباد کې لیدل کاته کړي. تحریک انصاف وای په کراچۍ کې پولیسو جلسې ته ندی پریخي او ګڼ غړي یې نیولې دي. په اردن کې په یو ډرون برید کې درې امریکایي سرتیري وجل شوي او لسګونا ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل د ایران د بهرنو چارو وزیر امیر عبد اللهیان نن په اسلام آباد کې لخپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې تر ابتدایي ملاقات وروسته به له عبد اللهیان سره په تفصیل په دوړخیزو مسلو خبرې کیږي. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه عبد اللهیان به د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له مشر جنرال عاصم منیر سره په امنیتی مسلو غږیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 14مه او 13مه ایراني او پاکستانی پوز د یو بل په خاوره بریدونه وکړل او د هغو وسلوالو د وجلو داوی یې وکړ چې په وینا یې د دوی په ملک یې حمله کولې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د یو بل پر ضد تون بیانونه ورکړل او سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره وځنډېدې، خو وروسته یې وویل چې د اړیکو د بهترولو لپاره به کار کوي. د جنوري په 18مه د ایران په سیستان بلوچستان کې نامعلوم وسلوالو نه پاکستانی وګړي وجل چې اسلام آباد د تحقیقات غوښتنه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په دې اړه به پلټنې کیږي. هیڅ وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د سواد په مټه کې د غیرت په نوم یو لک او جنۍ وجل شوی. د مټه تحصیل کالاکوټ پولیس تانې مشر ایس ایچ او شریف الله خان نن سهار مشال لیډیو ته ویل چې پرون ماسپخین د لاکو کارل خوړ نومې کلی کې په کوردننه یوې ښځې خپل لور او یو لک د غیرت په نوم وجلی دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه د وسلې سره نیول شوې ده. پولیس زیاتوي چې دا د غیرت په نوم وجنه ده. د پولیسو په مودیت کې د قاتل پر ضد مقدمه درج شوې او پلټنې پیل شوې دي. پاکستان کې د غیرت په نوم جنا قانوني جرم دی او پکې ککړو کسانو ته د مرګ سزا کېدلې شي. په سواد کې د دی اویکننګ یا بیداری په نوم د بشري حقوقو یو غیر حکومتي اداره وايي په 2013 کال کې تر اگست میاشتې پورې د غیرت په نوم وجنو کې تر شلو زیاتې خزې او سړي وجل شوې دي. تحریک انصاف وای په کراچۍ کې یې پولیسو 15 غړي نیولي او د دوی په جلسه یې اوخ کې بیونکې ګیس کارولې ده. د تحریک انصاف یوې ځایي مشرې زهرا ندیم د جنوري په 28مه د پولیسو سره ترنخطو لګ وروسته مشال لیډیو ته ویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پریښودل کیږي.
دا وای د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا انتخاباتي کمپاین روان دي. یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار اولی نیول کیږي. موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم حقستی و، خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي.
بلخوا د کراچۍ پولیسو مشال لیډیو ته ویلي چې د تحریک انصاف غړي یې ځکه ونیول چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس والا یې ژوبل کړل. پولیس ادعا کوي چې دوی د امنیت لپاره ولاړ وو، خو تحریک انصاف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی لګون سره تعصب روان دی او پولیسو یې غړي د انتخاباتو کمپایني جلسې مخنیوي لپاره نیولي دي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اخترجان منګل وای په سرګند ډول معلومیږي چې د فروری په 8مه کې دونکو انتخابات به شفاف نه وي. هغه پرون په کوټه کې وی جلسې ته وویل چې نگران حکومت او پوزي اسټابلیشمنت ته خبرداري ورکوي چې په انتخاباتو کې د خپل خوخي سیاستوال کامیابول به په ناآرام بلوچستان کې د لګو ډیر پاتې جمهوریت مرګ او د نور بلوچانو د ناراضه کولو سبب شي. د ټاکنو کمیشن او نگران حکومت په دې اړه تازه خبرګون نه دی خولې، خو په تیر وختونو کې ژمنه کړې چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هیڅ ګوند یا سیاستوال سره به زیاتې نه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې د گاونډیو او سیمیزو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې به د چین، پاکستان، ایران، مرکزی ایشیا هیوادونو او روسیې استازي ګډون وکړي. په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی رسنیو ته په لیږلي ویډیووي بیان کې ویلي چې د غونډې ډیر پام به په سیمیز اتصال او د ترانزیت سوداګرۍ زیاتولو ته وي. دا په داسې حال کې دا چې چې پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط لازمی کړي چې لوجی سوداګری کم شوې ده. په چمن کې له دریو میاشتو زیاته موده کیږي چې خلک د دې شرط پر ضد په احتجاج دي او لارې د تجارت لپاره تړلې ده. د تورخم لارې هم له دې عمله تړلې و چې 13 اونۍ په لړمحالي ډول د سوداګریزو مالونو لپاره پرانستل شوې ده. او بل خبر دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن وای د شام له سرحد سره نږدې په شمال ختیز اردن کې په میشته امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې پکې درې سرتیري وجل شوې او ګڼ نور جوبل دي. یو امریکایي چارواکي ورسته ویل چې د جنوري په 20مه ناوخته شوې دی برید کې لګ تر لګه 14 پوځیان جوبل شوې هم دي. بایدن د جنوري په 20مه په یو خبر پاڼه کې زیاته کړه چې کسه هم تر اوسه پورې د برید په اړه نور معلومات غونډوي، خو ورته معلومه ده چې حمله په شام او عراق کې فعالو د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړی ده. دغه په وینا ترهګرۍ سره به مبارزه روانه وي او د دې حملې له ټولو ذمهوارو سره به حساب کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې برید کې لاس نه لري. اردن دا ترهګر حمله بلل او د غندلو ترڅنګ ویلي چې امریکا سره د سرحدي دفاع د قوي کولو په اړه همکاري کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ول منور شام اوریدل اوریدونکو رپورټونو ترازو خو مخکې یو ځل بیا ورزو اسلام آباد ته لا غزا بر سر خپل خبريال طاهر خان په خبرونه کې وی او طاهر خان تاسو بیا هم سلیمی شي وایو موږ په خبرونو کې هم اوریدونکو ته ویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان نن اسلام آباد ته رسیدل د خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی هم دی. بیا دوی لکه چې وا خبری غونډه کې هم دواړه ښکار شوې دي خبري کړې دي، نو دغه خبری غونډه کې څو ویل دی کوم مهم ټکی موږ سره شریک کړئ مهرباني.
سلام بچا سپتا سوتا تاسو ریدون کو تا د پاکستان او ایران د بهرنی او چارو وزیرانو اول یو په یو ولیدل، بیا د پلاو یا د وفود په سطح باندې او قتل او دغه روس چې کوم خبری کانفرنس کړي دي نو زنې چې کوم دي یو موافقه شوه د پزنه شیانو باندې. نو دا غي جزئیاتو کې اولنۍ خبره دواړو د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبره وکړه چې د لوړې سطحې یو مشاوراتي میکانیزم باندې د اتفاق کړي دي چې هغه به د خارجه وزیرانو په سطح باندې وي او دوی به په ایران کې او په پاکستان کې غونډه کوي او دوی به جایزه اخلي جاج به اخلي په مختلفو شوبو کې د تاون. دویم دی وی چې د ترهګرۍ په ضد باندې هم دی دواړو موافقه کړې ده چې په ایران د ایران په زاهدان کې او د پاکستان بلوچستان په تربت کې به دوا افسران ځای په ځای کیږي او هغه به د ترهګرۍ پر ضد یو بل سره معلومات یا چې هر څه وي نو هغه به هر وخت په رابطه کې په دې باندې هم اتفاق شوه دی. دریم اتفاق دا شوه دی چې د پاکستان او د ایران پولو سره نږدې چې کوم یو خطیر کال په اپریل کې ځنې مارکیټونه خلاصیو مشترکه نو 15 پاتیو دی چې ډېر زربا په دې اتفاق شوه دی چې هغه مارکیټونه مشترکه هم جوړ شي او دغه خلکو د دواړو غاړو چې کوم په پوله باندې جوړ کوي د هغه اقتصاد او د هغه ترقی لپاره به دا ډېر مهم بیا خبري کانفرنس کې ځنې پښتون ته جواب مو ویل شو او بل خو د ایران خارجه وزیر تباول لاړ شو نو داغه دغه روایتي پاکستان او د ایران ترمنځ کوم اړیکې دي تعلقات دي هغه ته اشاره وکړه چې تاریخي دي خو هغه دا خبره موکړه چې دواړو هیوادونو ته د پټکو د ترهګرونو خوا غواخ دي او دا هم منل چې په پوله کې دواړو غاړو ته د دې مخالفین موجود دي وسوال البته دا داوی هم وکړه چې دغه مخالفین د نور هیوادونو اغوی ته یعنی دغه ملاتړ کیږي تاونو سره کیږي چې په پاکستان او په ایران کې مشکل پیدا کی خود چا یو هیواد نوم و نخست او بل خو بیا د ایران خارجه وزیر داموي د پاکستان لخوا د ایران ولسمشر ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړي شوې ده او هغه وی چې دوه اتفاق وکړي چې د ایران ولسمشر زر تر زره پاکستان سفر وکړي او دلته به دا تاسو مو شو چې څنګه دواړو هیوادونو دومره زر هغه چې کوم د 14 جنوري باندې ایران د بلوچستان پنجګور کې حمله کړې و او دا هغه وخت ویلی وو چې جیش العدل په نامه د وسلوار ډله هغه په نخ کړې و پاکستان بیا دا خبره کړې و چې هغه کې دوه ماشومان مړ شو درې پکې جو بل بیا پاکستان په 13 د جنوري د دغه حمله جواب کې به په ایران سیستان بلوچستان کې حمله وکړه او پاکستان دا دعوه کړې و چې دی نه دی وسلوال مخالفین هغه په دغه حمله کې وجلی، خو د ایران لخوا چې کوم بیان راغلی وو نو هغه وی چې په دغه کې خزر ماشومان هم وجلی شي او چې ټول بهرنیانو، خو بهرحال بیا تعلقات خراب شي او سفیر پاکستان خپل واپس را بلل او د ایران سفیر هغه وخت په تهران کې و، هغه ته وی ایران شي بیا سفارتي سفیران هم راغلل او اوس د دې سفر هدف زمان نظر دا چې هغه تعلقات کې کمی او هغه کشیدګي و ترنګلې حالت او هغه تر ډیره حد اوس دې سفر سره نارمل شوی دی.
خا ادی با د سفر سور زنې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر نن چې دا خبري غونډه وشو د اوس نه پس بیا د ورځې په وګدو کې څه دغه دي معمولات دي د بچا سره ویني ګوري
د سفر د وخت په اړه باندې خو دې ودی چې سمره وی خو چې کوم یو پروګرام د بهرنیو چارو وزارت لخوا د ناغم داد جنن د پلاو د غونډه وشو او بیا وزیر اعظم نگران انور کاکر سره غونډه ده او داسې معلومات هم مشاد ریډیو ته لاسه کړی دي چې دې بنن ماسپخین لګل به شی بوله روس ته بیا دی د پاکستان د فوج مرکز راولپنډه ته ځي او د پاکستان د فوج مشر سره به هم الته غونډه کوي. نو بهرال سفر ممکن ده چې یو ورځ وي ځکه چې ځینې غونډې وشوې مهم رسمي خبرې په خارجه وزارت کې اسلام آباد کې وشوې، وزیر اعظم سره غونډه هم نن ده او د پاکستان د فوج مشر سره هم ویلي شوې چې غونډه هم نن ده. نو داسې ښکاري چې غونډه نن ده، د سفر هم یو ورځ ځکه ټولې د ټولې چې کوم ملاقاتونه ټول هغه هم نن د لپاره پلان شوی وو.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان او اسلام آباد موږ ته معلومات راکول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته رسیدلی دی، هلته خپل پاکستانی سیال سره لیدلی دی، وروسته بیا خبري غونډه کړې ده، بیا داسې پروګرام هم دی چې به د پاکستان له نگران وزیر اعظم سره ګوري، بیا به د پاکستان پوځ له مشر سره هم ښایي چې ملاقات وکړي. نو څنګه څنګه چې دا ملاقاتونه کیږي موږ به خپل خبریاله بیا نور معلومات هم تاسو درکو. سیبل رپورټ زو په پاکستان کې د فبروري اتمه د انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندانو کمپاین روان دی. په دې لړ کې تحریک انصاف هم د جنوري پر 18 یعنی پرون د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې وکړې، البته په کراچۍ او ځینو سیمو کې دا جلسې ځکه یا خو له سرهونه شوې او یا هم دغه وی کمرنګ وی چې پولیسو د ګوند ګڼ غړي ونیول. پولیس تریز لري چې په ځینو ځایونو کې د امنیت ساتلو لپاره د قانون یو سل او څلور سل وختمه د فلګولې نو ځکه د خلکو پر غونډې دو پابندی ده، دوی خلک نه پرېږدي چې جمع شي په یو ځای کې. خو تاریخ انصاف وایي چې له دوی سره ښکاره زیاتې روان دي او کوښښ کوي چې د کمپاین مخه یې ونیول شي. نیاز علي له کراچۍ نه دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي چې د کراچۍ پولیسو پرون د جنوري په 18 دوی انتخاباتي کمپاین ته پرې نه خودل او هغه وخت د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان ونیول چې دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کراچۍ خار په کلپټن سیمه کې پر امنا لاریون کولو. د پولیسو او پی ټی آی پلویانو ترمنځ انختی 100 ساته رواني وي چې پولیسو په لاریون کونکو اوخ کې بیون کې ګیس وکارو او هوایی ډزې هم وکړي. د کراچۍ خار د ختیځي ضلع د پاکستان تحریک انصاف یو مشر امیر حمزه بیا مشال لیډیو ته وویل دوی پر راتلونکو انتخاباتو کې د پرخه اخیستونکو کاندیدانو سره پر امنا لاریون کولو او دا د دوی د انتخاباتي کمپاین برخه وو، خو پولیسو ایلار ونیوله. امیر حمزه وایي د دوی ګڼ شمیر پلویان پولیسو ټپیان کړی دي چې اوس په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
یو طرف ته حکومتي چارواکي دا وایي چې موږ ټول سیاسي ګوندونو لا لیون پلینګ فیلډ ورک کړی دی، اور بل طرف تن د کراچۍ په خار کې یو پر امن احتجاجي ریلی باندې حمله کول، پاغې شیلنګ کول، پاغې لاټي چارج کول چې په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف ګڼ شمیر کارکنان چې په هغه کې زنانه او ماشومان هم هغه جوبل شوی دی اور په ګڼ شمیرو کارکنانو باندې پولیسو اف آی آر هم کټ کړی دی.
امیر حمزه زیاته کړی چې د دوی د 15 نه زیات غړي او پلویان پولیسو گرفتار کړی دی او مقدمه پرې هم درج کړی دی. بلخوا د سیمې پولیسو ایس ایچ او ذوالفقار علی شاب یا مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي چې پولیس د تحریک انصاف د لاریون په وخت د امنیت ساتلو لپاره موجود وو چې د پی ټی آی پلویانو پر پولیسو برید کړي او ترلاسو زیات پولیس عسکري جوبل کړي دي. دیوائی د پولیس سره نه لختوی او نه اوخ کی بیون کی گیس ټوپکو منګ د دوی د امنیت لپاره موجودو خدراتلو سره سم دوی په پولیسو بریدو کړو د لسونه زیات پولیس پیانی جوبل کړی دی د پولیسو گاډی ته زیان اړولې دی پولیس پیانی زخمی کړی دی
پولیس کی موبایل توڑ دی پولیس کے سپاہی زخمی کیے
د یادی پی خیرستو د پولیسو اسی چو ذوالفقار شاہ بیا د شپې نا وخته مشال لیډیو ته تایید کړي چې د پی ټی آی پلویانو په ضد مقدمه درج کړي او د شلو پوری کسان پکې نیولي هم دي په کراچۍ کې د یاد لاریون او پولیسو سره نښتي په وخت د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ یو سیاستوالي زهرا ندیم بیا مشال لیډیو ته ویلي نگران حکومت د راتلونکو ټول ټاکنو نه د پی ټی آی بهر ساتلو لپاره هر غیر قانوني لار وکاروله خو دوی به د هغوی مقابله کوي انتخاباتی کمپاین روان دی یوازې د پاکستان تحریک انصاف لار ولی نیول کیږي موږ نن هم پر امنا لاریون کولو او لدې لپاره وړاندې نه اجازه هم اخیستی وه خو بیا هم موږ کمپاین ته نه پرېږدي د پاکستان نگران مرکزی او سن حکومت او بیا د ټاکنو کمیشن د پی ټی آی د تورونه رد کړي او ویلي ټول سیاسي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان موقع ورکول کیږي په کراچۍ کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف پلویانو ترمنځ د نښتې په داسې حال کې شوې دي چې له دې وړاندې د پی ټی آی رسمي ویب پاڼه هم تړلې شوې ده او پی ټی آی ګوند وایي یا دا ویب پاڼه د راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخیستونکو خپلو کاندیدانو د کمپاین لپاره کاروله چې د جنوري په 15مه تړلې شوې ده ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې به انتخاب بات شي د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان پړومبیزل په آزاد حیثیت په بیا لا بیلو نه خو په دې انتخاباتو کې برخ اخلي ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د ټاکنو کمیشن پریکړه په ځای وساتله او تحریک انصاف ته د کرکټ بیټ نخا ور نکړه نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پرون خپل انتخاباتي منشورونه اعلان کړل د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وبخې پرون نه بلکې د جنوري پر 20مه دوی د انتخاباتي منشورونه خبر کړی دی اعلان کړی دی د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې غونډه ته وویل چې د منشور ته ټولو مهم ټکی د ملک اقتصاد رغول دی بلخوا پیپلز پارټي په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژي د تولید لپاره د گرین پارک ترڅنګ د پونتون جوړولو وادي هم کړی دی تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت وکړو چې په انتخاباتو کې تر دوو هفتو هم لږ وخت پاتې دی مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 20مه جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ولېګل بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل د دواړو زور په ملک د انرژي بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی د منشور نه علاوه دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د وټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي ځکه چې پاکستان د IMF نه د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپل خوخه نشي جوړولی په اسلام آباد کې د ډان روز پانی د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان په دې حق له مشال لډیو ته وویل
اکنامک پرسپیکټیوز کې د دوه مینیفیسټوز ته ګورو لکه دا د دې بیسس چې کوم دي نو هغه کنفرم نه دي لکه هغه په فیکټس باندې بیس نه دي هغه منتھلی او کوارټرلی چې کوم ایڈجسٹمنٹ کیږي نو هغه مکمل مسلسل روان دي او ټیرف هم دونه زیات کو او دغه باوجود هم زمونږ سرکولر ډیټ چې دی د اکتوبر پورې 2.6 ټریلیون روپیز دی نو د دام را غټ ډیټ سره به لکه دا ریلیف ته څنګه ورکړي ځکه چې ستاسو 70-80% خلک چې کوم دي نو هغه فال کوي د 300 یونټو پورې دا ما تاسو یو پولیټیکل سلوګن کاری لکه د دې د ریالټی سره تعلق نشته دی
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپل د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو لپاره د مشال لوي پښتنه داسې جواب کړه
پاکستان کې غټه مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کیږي نه د هغې دپاره څه پلان شته که مونږ سیاسي ګوندونه وګورو هغه زیاتتر په نارو باندې راځي خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه مونږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبر وکړو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل شي د دوی هغه فکر هم بدل شي
ډېر ته ځینې ګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصادپوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په عمل کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي خو اقتصادپوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
چکل هم ته ویل فیر کې بیا سترونګ اکنامیک ډیسیژن ته نه شارش دی نو د بجلی هغه پراپر قیمت اغشتې شي نو اکې ته بیا سبسډیز ورکې او مختلف شي نه کې نو دغه دوه پارټي دي چې دوی ته امید کې دی شو خو زه ټول ډیپند کوي چې تاسو پورې پولیټیکل سټیبلټی نه دراغلی یو پراپر الیکشن وشي او کریډیبلی او خلک ومني او په قلار کینی بیا ډیر سکې دی شي او کو دغه نو او پوسټ پولیټیکل ټرمایل شروع شو کوم چې زمونږ په تاریخ
الیکشن کمیشن آف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده د سیاسي ګوندونو نمایندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري په انتخاباتو کې تر 1800 زیات امیدواران برخه اخلي راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم
د فبروري پر اتمه کېدونکو عام انتخاباتو لپاره بیلابیلو سیاستوالو کمپینونو ته زور ورکړ دی دوی مختلفو سیمو ته ځي او خلکو سره د پرمختیایي کارونو وعده کوي په کورمه کې هم د کمی اسمبلی او صوبایي اسمبلی نماندان پر خلکو ګرځي او رایه ترې غواړي خو دلته د خلکو لوی مسلې څه دي دوی د انتخاباتو له کاندیدانو څه تمه لري لاغوی څه غواړي طارق اورکزي په دې اړه د کورمې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او هغه مونږ ته را لېږلې دي
سید صبیر حسین کورم ویلی ٹیچر ایسوسیشن وائس پریزیڈنٹ مو رتون کے مینی ایم فینا دا توقع تی چھ دوی متوال اوال کور امن بوندی وکی زکا چھ کلے ایمو کور ما پا امن شوالا نو یقینا دیتا خود با خود ترکی رچی او دی سارا سارا لکمو تا ایجوکیشن کے دیر زیادہ مسئلی دی پا ڈسٹرک کورم کے نئی یونیورسٹی شتا او نا میڈیکل کالیج تا دی سارا مو دا کم سپتال دے دا چونکہ اپگریڈ نہ دے وائی واڑا بیماری یا مودی جی نہ پشاور تا چھو ایمو کم پسمان دا لکا دے او دیر غریب لکا دے دی کے بدا سپتال اپگریڈ شی خو مو ٹولو نہ زیاد پوکس حکومت دے اغا امن باندې دے
ز پرچنارو شون کے ملک الله خان ها د مندګون حکومت منتخب شی نمود ټولو د اغا خلق سغا پخپل کور نه به کور شوی دی آئی ڈی پیز ہوتا وہی یا ٹی ڈی پیز ہوتا وہی پاکستان مختلف علاقوں کی وہ سی نوئی دا امید لگی کہ سیرا دا کم خالق دا کم نمائندگان تو منتخب شی قومی اسمبلی تا صوبائی اسمبلی تا روشی نوئی بہ دمو کڈوالو متعلق کی خصوصی توگا باندھے بہ کوشش کی مو پسے پورا بائز طریقے سرا او پخپل حقوق سرا بہ مخپل خپل علاقوں تا واپس بتفلی دې پرا پرا کوشش کوي او دې پرا پرا دې مهنت کوي
زه حبیب الرحمن د صدیق ضلع کورم نه تعلق ساتم او په پېښور کې ایلیمنت ایجوکیشن فاؤنډیشن کې ایز ډایریکټر پروګرامز کار کوم به حیثیت ایجنسی څخه د امر جنگ وشو نو دا 1000 ارب روپی څه دی دو تلاس کولو لپاره ملوي اولین فنډ څنګه به هر کولې 100 ارب څه دی دو لګي پروس کول سکوم ریډینګ او هغه صرف 34 ارب لګي دلی د بکی پیسې مونه یو قسم واپس غونتې لاړې نو دغه هغه کارونه چې په دی باندې د مو فنډینګ ریس شي دویمه خبره دا چې تو کوم څه دی هغه په تیارو کې ډوب دی او هغه ته پالیسی میټرز په کور دی لکه تعلیم صحت دی دوپاره پالیسی میټر ڈیولپ شي چې هر مو فلانی 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 ځایونو کې ای کټګری سکولونه او کالجونه او هسپتالونه په کور دی او فلانی 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 ځایونو کې بی کټګری او فلانی فلانی باقی کول امپلیمنټیشن څه به د لوکل ګورمنټ کوري او څه به د پروینشل ګورمنټ کوري نو هغه به بیا کیږي
خوشحال ریڈیو تقوی اردن کو سیوبل رپورٹ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بې روزګار ناست دي. د چمن پر لد درنې میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د غوښتنه نه ده بدل شوې چې پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې شرط لګېدو د نور تجارت تر څنګ هلته ورځنۍ مزدوري کوونکي پانډیان یا د سیمیز په اصطلاح کې ورته لغړیان وایي هغوی سخت ځپلی دي. دوی وایي زرګونه خلک پر پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بله هیڅ یې ولاره نه لري. پوښتنه دا ده چې دا خلک د پولې تر تړل کېدو وروسته د کور ضروریات څنګه پوره کوي. دا به د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28مې په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو درنومو میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28مه مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 20,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. د ویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بې روزګاره ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانه یې زمانو فاميلي ګرځ ډیر لستانه یې پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې پلمیټ وړې د ورځې 15,000 څلور سوه دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې موږ بل روزګار نشته دا غلې غړتوب چې مسار به وګټلې مقصد به دا غبه چولې شي نه براوړي مشکور چې دیش ته څنګه مصرف کړي نه شته چې گزاره کوي چې لږ مخته سي بیا لږ دې مصرف کړي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لټړل کې دوه رئیسی خپلې بچت کړې پیسې خرج کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
دا څلور میاشتې کېږي موږ بیکار ورته ناست یو مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا ته ډوډۍ په پور وړو هغه ما دوه واره جواب را کړی دی موږ مجبور یو ډېر مال دا خامخا پر موږ باندې خطر رانسي یا دا ما د ځان سره وسټک لیکلی دی یو لک 15,000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس وو خو اوس د پولی تړل کې دول کبله دای هم بې روزګار ناشته.
پلار می نشاخی نشیم مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بې روزګار یم اوس وسکونو خو ور کې یو مور پلار خوند دی یو لکه ورور دی نو ما یو لک 20,000 روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی سبا یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېر مجبوري حالات خراب دي قرض می کړی دی اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم لادی بې روزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړه غوړي جو خرچا د شنه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناشي یا یو لک 500 شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم گزاره د زموږ
دا بې روزګار سوي په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط نه وي ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزې شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پوله اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزا استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي، او بل د دوی په وینا دا ګام یې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیسته دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو اوریدونکو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالحیان نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی دي. دوی دواړو وروسته د پاکستان په د بهرنیو چارو په وزارت کې خبري غونډه هم کړې ده، او ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم نن د پاکستان له نگران وزیر اعظم الحق کاکړ او وروسته د پوز له مشر سره هم وګوري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 14مه او 13مه ایراني او پاکستاني پوز د یو بل پر خاوره بریدونه وکړل، او د هغو وسلوالو د وژلو دعوی وکړي چې په وینا یې د دوی په ملک کې حملې کولې. د سوات په مټه کې یو لکه جنې د غیرت په نوم وژل شوی دی. د مټې تحصیل کالا کوټ تانیدار شریف الله خان نن مشالډو ته وویل چې پرون مسپخین د لاکو کار خوړ نومي کلی کې په یو کور دننه یوې ښځې خپله لور او یو هلک د غیرت په نوم وژل دي. د پولیسو په وینا دغه ښځه له وسلې سره دوی نیولې ده. پاکستان تحریک انصاف وایي په کراچۍ کې پولیسو 25 غړي نیولي او د دوی په جلسه اوښ کې باونکې ګاز کارولی دی. تحریک انصاف یو ځایي مشر زهرا ندیم پرون د پولیسو له پولیسو سره تر نښتو وروسته مشالډو ته وویل چې په قصدي ډول دوی کمپاین کولو ته نه پرېښول کېږي. خو د کراچۍ پولیسو مشالډو ته ویلي د تحریک انصاف غړي ځکه نیولي چې هغوی کاڼي ورول او لس پولیس یې زخمیان کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د شام له پولیس سره نږدې په شمال ختیځ اردن کې پر میشته امریکایي ځواکونو د ډرون حمله شوې چې پکې درې سرتیري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. بایډن د جنوري پر 13مه یعنی پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړه چې که څه هم تر اوسه پورې د برید په اړه معلومات غونډوي، خو ورته معلومه ده چې حمله په شام او عراق کې فعال او د ایران ملاتړ لرونکو ډلو کړې ده. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ نن په خبر پاڼه کې وویل چې په دې برید کې لاس نه لري. اوس پر تا اوریدونکو د دې اونۍ د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو چې پکې به له افغان شاعرې زمزمې غزل سره د هغې پر ژوند او کار خبرې تاسو واورئ. د خبرونه نجیب عامر جوړ کړی ده.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا اونۍ د افغانستان یو پیژندل شوی ځوانه شاعره زمزمه غزل له موږ سره ملمنه ده. هغوی پر واتس اپ باندې را سره له افغانستانه همدا شیبه وصل دي. زمزمه جانې تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ستړی مش
عامر صاحب، تاسو ته د مشال راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام زمزمه جانې، تاسو کې د ځان په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
خاډي خوالینه زمانو زمزمه غزل تخلص کوم. آزاد میدان ورته کلی توسیدم کې چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوم او د تی پانځه محصل یم. ترڅنګ لیکوال یو شاعری کوم.
صحیح. نو تاسو د طب پوهنځي محصل یاستئ خو د ادبیاتو سره هم شوق لرئ. نو زما شوق چې اوس ژورنالیزم سره و نو زه طب ته لاړم. نو څنګه ستاسو ادبیاتو سره شوق و ته طب ته لاړلې؟
زما امیر صاحب دواړه رشته خوښې وي، هم زما طب خوښ و هم مې ادبیات خوښ و. بیا داسې و چې په ادبیاتو کې ما مثال د خبرې ما به شعر لیکم مخکې له دې چې زه ادبیات ولولم. ما شعر لیکلی سو او لیکم یې ورباندې برلاسه وم څه نه څه. نو بیا د دې لپاره چې ما زر زه خو شعر هم لیکی سم کولی شم د ځینو کتابونو په مطالعې سره د خپل هنریت یا دغه شعرونه یا نثر مخته یوسم. طب په انتخاب کوم د خپل ژوند لپاره. طب سره مې مینه او زما کورنۍ هم طب خوښوو. نو بیا مې طب شروع کړ او همدا زده کړې مې کولې.
صحیح. نو ستاسو د شعر ملګرتیا څو کلنه شوه؟
مکتب شاعری پخا شاعری نو شیر نشم خو ما دی مکتب لدوری نه شیر لیکه تقریبا چلور پنځه کال کیږي شیر کے کم نقات چی مهم او ضروری وی او کم شیر چی وستون کو خواہ کر حاغا چی ضروری وی دیو شیر لپارا کل چی مونگ پا آغا پخبل شیر کی راو رن انشاءاللہ شیر پخی کی
صحیح یعنی ریاضت خو غواڑی پا دغا ریاضت کی سس شامل دی او شاعر یا او شاعرہ باید سو کی یعنی مطالعہ ڈی رہو کی مشاعرو تا لڑشی یا لڑشی یا سو کی ساسو پا خیال باندی کم لاری دی چی پاگو با لارو باندی مزل ہو کی چی بیاد دی شیر چیوی پوخشی
کارا دا امیر سیب کلا چی یو انسان شیر شروع کی یا غواری چی شیر ولی کی انو لمرائی باید مطالعہ وکی پشیر باندی زان و پوہوی بیا ککی کی غنڈو کی اشتراک وکی لخوی خوشائران و زام شورا واخلی نو دشیر پارا دیر زیاد ضروری مطالعہ کول دی پشیر باندی زان پوہوال دی لشائران و سراخو دی خزو لپار خدا زمینہ ندا مسائد چیغوی لشائران و سرکینی پشیر وغگی دی لازم وی یا ممکن وی دا کړنه ډیره ښه ده مشورې اخیستل مطالعه کول دا د شعر لپاره ډیره اړین دی او شعر په خولای شي
صحیح او دویمه پوښتنه هم دې سره تړم چې څه فکر کوي شعر زده کیږي کنه دا یو خدایي استعداد ته بس چاله چې خدای پاک ورکوي هغه به شعر لیکي
ډیر ښه دلته په شعر کې دوه خبرې راتللی شي چې امیر صاحب چینی دی زدکڑا کئی مطالعہ کئی چیزی تر ریاضت ویل کی مشورے اخلی علاقہ لری لشیر سرا انو بیا شیر لکی اور چینی دی چی خدای پا خدایی استعداد بر کردائی دا لدی استعداد سرا کارا دا شدی با مطالعہ ہم کردی وی مشورے بم کردی پا گنڈو کی بیم برخا خستی وی اور چینی چی شیر لکی دی استعداد لمخی لکی چی اگر شیر دیاری رالی او خندوارم رازی او ځینې چې لیکي هغوی نو بیا د ریاضت له مخې هڅه کوي کوښښ کوي او تر زما په نظر باندې تر تیره بریده باندې شعر استعداد دی ځکه ما داسې جینکۍ لیدلی دي چې هغوی حتی تر نهم ټولګي یا اووم ټولګي پورې هغوی زده کړې کړي دي صرف لیکو لوست کولی شي دومره ښایسته شاعري کوي دومره ښه شعرونه لیکي چې زه ورته حیران شم او ځینو په ادبیاتو کې ماسټري کړي وي ما ډېری داسې کسان لیدلي چې ماسټریان لري په ادبیاتو کې خو هغوی ما نه دي لیدلي چې شعر لیکي ځکه هغوی وایي چې زموږ لپاره ستونزمنه ده موږ یې نه شو لیکلی بیا نثر لیکي یا مقالې لیکي دا په بله برخه کې کار کوي
صحیح او کراشو شیر ته په ټولنه کې مونږ مثلا په افغانستان کې زمونږ په ټولنه کې ډېرې کارونه د سیوی خلکو د خزو کار نه ده کنه مثلا دا وی د سړو کار دی دا د خزو کار دی دغه تقسیم زمونږ په کورونو کې هم وی په ټولنه کې هم وی شیر په میدان کې تاسو څنګه غنئ خزي او سړی یو شان شیر لیکل شي که څنګه مثلا ما ته ډېر جالب ده چې مونږ ته تل مور سندري وای الله را ته مور وای پلاره ته کلم سندره ما ته نشي ما ته نه دی ویل کېدی شي بل چاته ویلي یا به نه ویلي خو د مور جار او قربان هم یو شیر غوندي وي د مور خبرې په زړه ټکور لګیږي او سړی ته پړوکوالی کې چې کومې سندرې ویلي حتی چې د یو څوک چې ځوانی مرګ هم شي مورې سانده وایي که نه نو په افغانستان کې دغه استعداد د ښځینه شاعرانو کې څومره دغه موجود دی او دم راته وایي چې د ښځو شاعرانو یا د میرمنو شاعرانو او د نارینه شاعرانو د شعر ته تاسو څنګه ګورئ یو شان روان دی که داسې لاندې باندې پکې تاسو وینئ څه
امیر صاحب تاسو به ولسي ادبیات لیدلي وي تاسو به لنډۍ لیدلي وي په سرو لیدلي وي تاسو به په نه پوهېږم چې تاسو او خو کتلي وي خو په هغو ځینو وړو کې چې میرمنې ټولېږي او دوی په تاریخ سره سندرې وایي هغه سرو کې نو دا ټول هغه میرمنو ویلی دي دا ټول د جنکو یا میرمنو له لوري ویل شوی دي چې ډیر وخت یا ډیر وختونه یا ډیر تاریخي دي د لنډۍ ولسی ادبیات سره کې نو دا ډیر دي میرمنو له خوا ویل شوی دي چې میرمنو خپل تار په لنډۍ کې ډیر وخت راخیستی دا چې ډیر قوي او عالی او بهترین لنډۍ لیکلې دي چې همدارنګ میرمنو شاعري هم کړې ده ډیر پخا شاعري کړې ده لکه نام نازو انا یادولی شو همدارنګ په اوسنۍ شاعري کې ډیر زیات شاعران شته دي چې شعرونه یې لیکلي دي نو یوازې نارینه باید یوازې نارینه شاعري ونه کړي نه شعر یوازې د نارینه لپاره ده نه یوازې لیکوالي د نارینه لپاره ده میرمنې هم کولی شي شعرونه ولیکي او موږ ته دې موږ خپل سترګو باندې لیدلی دي موږ د شاهدانو چې مېرمنو ډېره ښه شاعري کړې ده ایرې کړې ده د دوی له خولو نه ډېر عالي الفاظ اوتلي دي.
صحیح، تاسو نه مننه زمزمه غزل او استاد سره به زموږ خبرې روانې وي خو ستاسو شاعري به هم اوریدونکو ته وړاندې کوو نو سمو انتخاب کړي ساو روي زموږ اوریدونکو ته او خپل مینوالو ته د خبرونې په دې برخه کې.
امیر صاحب څه تاسو ته یو غزل وایم؟
وا به روخوان به کی ستاسو غزل باوریدون کی هم ووري
غزل تاسو ته چې هلی می خاورې شوې مړله انتخاب وکړم هلی می خاورې شوې مړله انتخاب وکړم وخت تاسو بده نه کړی وکړې خراب وکړم
اها
زما ته ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي زما د ذات تور کېدو ملنډ بیا شروع دي بلونګینه به قلمه به کتاب وکړم
اها
چهره یو ملامتی به پځان منلا تاسې کلی راته وکړي به جواب وکړم او هغه چې ډیر پسې دستر کول کنجونو ګوري هغه چې ډیر پسې دستر کول کنجونو ګوري هغه شی به کړم خوده کلا عذاب وکړم او د بدمستانو ته خمار زړه زمزمه موس د بدمستانو د خمار زړه زمزمه موس اوس چې د ځوانۍ جام ته راوستم شراب یې کړم او زما د ذات ته ورکېدو ملنډې بیا شروع دي بې لونګینه بې قلمه بې کتابه یې کړم. تمه د خوښ شوی مو
ډېره زیاته مننه. ډېر ښکلی غزل دی استاذ. په دې غزل کې د اوس مهالو پښتنو مېرمنو چې په افغانستان کې ژوند کوي د نجونو هغه درد په کې لورای ښکاري د هغوی هغه شکایتونه ګیلې معنی نو داسې شعر چې کله لیکئ په خپله به هم حتماً تاسې خپه کوي نو کله چې شعر ولیکل شي هغه دردونو ته یو څه تسکین ملاویږي یا په اصطلاح هغه درد مو کمیږي د داسې شعر لیکلو نه پس.
بالکل امیر صاحب، ولې نه کله چې موږ خفه کیږو یو احساس له موږ سره ملګری کیږي که نه د ټولنې د دې محدودیتونو د دې حالاتو بیا موږ کولی شو په دې اړه یا لیک ولیکو یا نثر ولیکو یا شعر ولیکو. کله چې دا لیکو نو ښکاره ده چې هغه د زړه کوم بوج چې پر انسان یا کوم درد چې یو انسان یې لري ډېر زیات ورسره کمیږي او انسان ډېر ورسره راحته کیږي.
صحیح، درته ویلی شي چې په افغانستان کې اوس مهال د خزینه ادیبانو یا لیکوالو شاعرانو ژوند څنګه دی؟ هر طرف ته تیاره ده که یو څه په دغه حالت کې هم یو څه رڼا شته؟
که رښتیا ووایم امیر صاحب، تاسې غونډې هم نه دي نیول شوي چې امیر منې ټولې سي یو ادبي بهیر په ډول شعرونه پکې ووایي مشورې سره واخلي. دا غونډې بیخي درول شوي دي نه کیږي بیخي، خو بیا هم دوی کولی شي چې هغه ځان ته کوم احساس چې لري او څوک شاعري کوي هڅه وکړي چې وایي دا مبارزه په کار ده باید وایي کړي، خو دغه غونډې یو نجونه یو بل سره لیدل په شعر خبرې کول نه له نږدې نه بیخي کم دي. زه چې په پلان زمینه کابل کې اوسېږم چې دلته بایات غونډه کېدلی جنکو یې کېناستلی.
صحیح، مخامخ غونډې کمې شوې دي
بس ترې نه خبره یم. موږ یو آنلاین ادبي بهیر لرو.
دغه پوښتنه ما کوله چې مخامخ یا فزیکي غونډې کمې شوې دي نو آنلاین یا پر لیکه مشاعرې یا غونډې څومره ممکن دي په افغانستان کې دننه یا د افغانستان نه بهر؟
دا په دې باندې تر اوسه کومه مانیت نشته دی ځکه چې موږ یو ادبي بهیر لرو، تر اوسه کومې ستونزې یا مشکلات سره موږ نه یو مخ سوي کولای شو. په ډیر ښه ډول خپل احساسات یو بل سره شریک کو، په شعرونو باندې خبرې وکړو، کره کتنې وکړو، شعرونه وړاندې کړو. نو دا آنلاین ډیر ښه مؤثر تنظیم میدلی شي. آنلاین مونږ ادبي بهیر لرو چې په هغه کې ډیری شاعران لیکوالان برخه اخلي، خبرې کوي.
دغه بهیر چې و میرمن بهیر
خپل یو بل سره تبادله کوي.
دا میرمن ادبي بهیر په خوا په کابل کې چونو فزیکی غونډه به درلودلې، اوس په آنلاین باندې خپل خبرونه لري یا غونډه لري، تاسو په دواړو کې ګډون کړی اتمان؟
په فزیکی ډول نه یم مطلب ګډون مې نه دی کړی، یو خو په خپل درسونو مصروفه وم او بل د څه خاص ډول د کورنۍ له خوا اجازه یې راکول کېده یا نه راکول کېده، خو ما نه جوختي چې از بلته د بیګو څکه چې په خپل درسونو مصروفوم او د دې خبرې جوړات هم را سره کومونه نشو کولای. نو زه نه یم مطلب ادبي په هیڅ د مرمن ادبي په هیڅ نه یم مطلب او په آنلاین ډول مشترک کړای دي.
نو دا آنلاین مشاعری یا ادبي بهیرونه سمره غټور غنی تاسو، خاص کر د مرمنو د پاره چې نارینه خو خیر یو بل سره مخامخ هم ډیر لیدې شي یا په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیر فعال وي، خو
ډیر زیات غټور او مؤثر تمامېږي. بالکل دا نو ډیر زیات ګټه لري او ډیر ختم امیدل شي، ځکه چې په دې کې کره کتنه کیږي، په شعر باندې، په کیسه باندې کره کتنه کیږي، نظریات یو بل سره تبادله کیږي، هغه څه چې موږ نه ویو لري له نورو نه اورو. په دې بهیر کې ښې لیکوالان دي، تجربه کاري میرمنې پکې شتون لري، کتابونه یې چاپ شوي دي، نو دوی خیو پوی کی جنی پر نصر جنی پشیر ډیر څه ورته زده کیږي. امیر صاحب
صحیح ډیر مننه درنو ورې دن کو تاسو مشال رډوی مجلې ته غوږی استه داونه را سره ل کابل شاعر زمزمہ غزل ملمنه ده د افغانستان د میدان وردګو سیمې سره تعلق لري، اوسېږي په کابل کې، په طب کې زده کړې کړې دي او موږ سره ل واتس اپ پلار ملګری شوی ده. نو د خبرونې په دې برخه کې به ستاسو یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کو، که ستاسو سره شعر تیار وشته در سره.
بالکل، ولې نه، ما سره شعر نشته دی امیر صاحب، زه یو شعر تاسو ته وړاندې کوم.
مهرباني، خوند به وکړي.
یو کی چې خوښ مو شي.
ارشاد.
غزل داسې دی چې وای: نه ته خوب مانی شتا نه ورزی چاته خوبونه، نه د خوب مانیش تن ورزی چاته خوبونه، دلته خو خپل عادت اوړي موسمونه، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، حیف دی چې ادا د مینې نه پیژنې خلک، سترګې زما اوس هم دي نالو وستي کتابونه. او ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، ژونده ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. او دا د یوې نجلۍ د تمامې مینې یادا ده، څوک چې په خندا سترګو ته ونیسي لاسونه. او بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، بس څو ارمانونه مو رژېږي لکه پاڼه، نه چا مینه راکړه نه وعدې نه قسمونه. او زړه زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، زړه د زمزمې شو لکه ورک ماشوم په خار کې، څوک د لاسا کړي څوک واوري پر یادونه. او ژوند ورځ تر بلې فاصلې دي چې ډیریږي، چیرته څوک د چا لپاره واخلي قدمونه. همدومره وایم.
ډیره مننه، ډیر ښکلی غزل دی او د وی پښتنې دردونه ارمانونه او د زړه خبرې دي چې تاسو په دې شعر کې وړاندې کړې دي. څومره ممکنه ده د زړه خبرو سندریز کول یا د شعر په ژبه بیانول؟ محدودیتونه خو به هم خامخا وي په ژوند کې.
په اوسنۍ ټولنه کې امیر صاحب یا هڅه نه څه ستونزمن و، اوس انشاءالله یا باید پرې شکر وباسم. ډیری کورنۍ روشن فکر سوي دي خپلو نو چې دې چې خو یې نصر ولیکي او خو شیر ولیکي، کوم ساسا چې دوی لري په کې راوړي، نو اوس زمينه زیاته مساعده.
صحیح د مراته وای چې شیر تاسو له
خپل ساسا په خپل شیر کې راوړي.
اها صحیح د مراته وای چې کله چې تاسو شیر لیکي مثلا د څه د پاره لیکي، یو هدف مو ته څه وی څه درکوي تاسو ته، یو سکون درکوي، یو پیغام رسول غواړي ټولنې ته، د زړه درد کمول غواړي، لکه مخه مو سوي ول شیر.
بالکل امیر صاحب کله چې مخ پلش خاص ډیر ښه کله چې ما شیر ته مخه کوله کله چې ما شیر لیکه شیر ته مخه کوله نو ما سره یو فکر مخ فکر وو نو کوم حالات چې موږ تجربه کړل په ماشومتوب کې په ځوانۍ کې هغه تاسو ته معلومه ده چې زموږ پر وطن ډیر بد حالات راغلي وو نو زه ځینې خپل د وطن حالاتو ته او ځینې خپل شخصي ستونزو ته ځینې ټولنیزو ستونزو ته ډېره زیاته ځورېدم خفه کېدلم به ما سره په دا سوچ و دا فکر ستونزو ته خفه کېدل دا به زه څنګه وکولی شم تر نورو یې ورسومه یا به مې د کومو جینکو یا مېرمنو حالات چې وکتل پر هغوی محدودیتونه یا پر هغوی باندې د ځینو کورنیو یا خپلو خاوندانو یا هغو کسانو لخوا چې دوی پرې ظلم کېده نو ما به غوښتل چې دغه حالات زه تر نورو د شعر په ژبه ورسومه سره یو دا احساس وو او بل ما غوښتل ما خلک وپېژني زه دنیا ته خدای پاک رالېږلی یم نو داسې بیا بېرته ولاړه نه شم نو ما د همدې لپاره او په همدې فکر باندې شعر پیل کړ او شروع مې کړ
سی فکر کوي چې تاسو د شیر انتظار کیږي مثلا تاسو په ټولنیزو رسنیو چې خپل شیر خپروي ځنی خلک به در سره تاسو میناوال یا میناوالې به درته وایم چې مونږ ستاسو د شیر انتظار کوو او دغه وخت کې څه فکر کوي یو خوشحالي احساسوي چې تاسو د خلکو د ذوق مطابق یو څه لیکلی دي
بالکل امیر صاحب زما تاسو ډیر میناوال چې مکه میناوال شته دي چې زه چې کله شعر خپروم یم په دې وختونو کې خو د هغه هم پوښتنه کوي او کله مې چې لیکلی وي نو ډېره زیاته مې تشویقوي زما ډېری زما یو ملګری همکاره مې ده نو هغه ماته وایي چې زه تر څو ستا یو شعر ته یو چا ته نوم کړی ده او وایي تر څو چې هغه وانورم زه نه ویده کېږم نو شته دي داسې ځینې ښه مینهوال
صحیح کله چې داسې فکر کوي چې تاسو نه غوښتنه کیږي یا خلک تاسو ته انتظار کوي نو دغه فکر کوي چې کله یو شعر لیکي یا مسولیت بیا زیات احساسوي چې دا شعر د یوازې د زمزمې نه دی دا اوس د زمزمې د خولې نه لیکل کیږي خو دومره خلک یې اوري هغوی ورته انتظار کوي د هغوی ارمانونه انځورول دا مسولیت ته شاعر زیاتوي که نه یا د شاعرې
بالکل د یو چا کیسه واورم یا هغه زما حالت زما خپل مې لیدلی وي زما د سترګو حال وي زه تل په شعر کښې راخلم داسې نه ده چې زه به خپل ټول احساسات په شعر کښې راخلم زه د ډېری ځوانانو احساسات په شعر کښې راخلم او لیکلم یې کله مې چې لیکلي ده ډېری وایي چې دا شعر باید ما لیکلی وي ځکه چې دا زما ژوند او د حالاتو سره ډېر برابر دی
نو ستاسو نه به یو شعر بل هم د خپرونې په دې برخه کې واورو که درته ممکنه وي او لطف کوي زموږ اوریدونکي به خوشحاله شي
غزل په قلم درته ووایم هغه داسې دی چې بېمطلې غزل دی وایي ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې ما چې د زړګي وینې خالونه درته کړې دا دنیا دې بل رقم ښکاره کړه که دې نه کړه او څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه څه پنا کردو مې کړه دنیا دې زړه را جوړه ورانه دې په نیمه اشاره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راچت شه نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راچت شه خپله عاشقي دې مسخره کړه که دې نه کړه او ما درته د خپلې مینې څومره ډېر ویلي وو تا اوازه هر طرف خوره کړه که دې نه کړه او دا ځلې دې ژر راځم دیدن ته زمزمه کې تا کړې هغه ژمنه پوره کړه که دې نه کړه او نه مې درته ویل چې سرکشي پرېږده راټیټ شه خپل عاشقې دې مسخره کړه که دې نه کړه
ډېر ښکلی غزل دی ډېر خوندور غزل دی او مطلب نشته خو نور هر بیت خوندور دی تر مقطع پورې نو ستا د دې نوم پورې را یاده شوه نوم خو د تخلص خو د زمزمه دی خو کله د زمزمه هم کړې ده که
نه عامر صاحب اولې نه کله چې جنکۍ حتما د خپل کور کارونه کوي یا اشپزخانه کې مصرفوي د دیګ پکولو یا لوښي مینځي یا اچارو کوي ځان سره یو زمزمه حتمان کوي
خپل شعرونه هم کله کله زمزمه کوي
بالکل کوم چا چې ترنم کړی بیا په مغه طرز باندې چې زما ډېر خوښ سوی وي بیا زه هم زمزمه کوم یا چا د سندرې په ډول ویلی وي
صحیح مونږ ته یې اوس ویلی شي په زمزمه کې
نه امیر چې اوس خو نه کېږي هغلته خو یوازې یم، نو که خخه شي ښه نه شي خو ځان ته یم کولای شم.
صحیح، ډېره زیاته مننه. ما شوخي وکړه، ما یو ځل دغه سره مرکه کوله استاد، ما اوس یاداشت نموز هغه رحیم غمزده سره، الله پاک دې وبخښي. نو هغه ته مې ویلي چې استاد زیاتره د خپل شعرونه ویلي دي کنه، نو دا ولې وای نور هنرمندانو زما شعرونه نه ویل، نو ما خپله بس هنرمندي ورته شروع کړله. نو دا ښه ده چې خپل شعر هم زمزمه کوي. نو دا راته وایه چې کتاب دې چاپ شوی دی کنه؟
نه مېر صاحب، ته پوښتنې سره زیاته مخکېږم. هر څوک پوښتي پاره مرکه کې چې کتاب دې چاپ شوی کنه، دا نو تر اوسه خو مې کتاب نه دی چاپ شوی، یو تصمیم نه ورته لرم، ځکه چې هر وخت چې زما شعر یو ښې درجې ته ورسېد یا ښه شعر باندې وپېژندل سو، نو بیا به هغې نه وروسته زه خپل کتاب چاپ کړم. داسې نه چې کتاب چاپ کړم بیا وروسته باندې پښېمانه یم یا له نقدو نیوکو سره مخ شم.
څومره شاعري دې کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي، خو تاسو اوس خپله د دغه نه کار اخلی، خود سانسوري نه؟
او یو کتاب برابرېږي، چې یو کتاب کې سل شعره اتیا شعره داسې زیاتېدلی شي. او ښه، دا ټول زما په نظر هغه شعرونه مې سره بیل کړي دي چې هغه زما په نظر ښه ښه شعرونه دي، هغه خراب ما په کې نه دي حساب.
کله چې د کتاب چاپو نوم دې ورته اوس نه غوره کړی که نه؟ دغه وخت کې هغه وخت هغه مسلات
یوازې تسمی ځان سره فکر کوم، که خاص کتاب چاپوم بیا به څه نوم پرې کېږدم. ډېر فکر مې وکړ چې خاص نوم مخې ته رانغلو، نو د یو دا نوم چې څه نا څه زما لپاره بد نه وم، زه به ستا زمزمه پرې کېږدم.
صحیح،
نو خو بیا هم دا خو ته د شعر لپاره مې تر اوسه نه دی انتخاب کړی، خو تر اوسه مې په دې اړه داسې خاص نوم ته فکر نه دی کړی. فکر مې کړی خو چې خاص نوم مې مخې ته رانغلو، یعنې ذهن ته مې رانغلو چې زه یې په کتاب کېږدم.
صحیح، دا هغې ورځې په هیله چې یو نه ستاسو ډېر کتابونه چاپ شي، یو له خیره بیا به تاسو سره خبرې کوو ستاسو په چاپ و اثارو باندې. نو تاسې اوس هم ډېره ښکلې شاعري کوئ، په مشاعرو کې برخه اخلئ، په خزینه بهیرونو کې همدارنګه د نارینه وو په بهیرونو کې تاسې خپله شاعري اوروئ، خلک یې خوښي. او په تلو تلو کې دا راته وایي چې د ښځو مشاعري خوندورې وي که د سړو؟
او ډېره مننه امیر صاحب، انشاءالله او زما دا به زما په ژوند کې یو وخت د زما کتاب چاپ شي او ټولنې ته یې وړاندې کړم.
مننه. ما په تلو تلو کې پوښتنه وکړم، ویل تاسې د میرمن ادبي بهیر په مشاعرو کې هم ګډون کړی او د نارینه آنلاین په مشاعره کې هم تاسې راغلي واست، نو د ښځو مشاعرې خوندورې وي که د سړو؟ هغه
ډېر ښه امیر صاحب، ما هم د نارینه وو په مشاعرو کې ګډون کړی دی، په آنلاین مشاعرو کې هم د میرمنو، نو دواړه خدای شته ډېرې خوندورې مشاعرې دي، ډېرې عالي مشاعرې دي زما لپاره، د دواړو مشاعرې ډېرې په زړه پورې دي. همدارنګه زه ډېره زیات خوشحاله یم چې د نارینه وو په مشاعرو کې مې ګډون کړی، هغه شخصیتونه چې یو وخت به ما د دوی نومونه سرچ کول، دوی به مې پلټل او ما پرې شعرونه لوستل. دا ځل ما د دوی شعرونه واورېدل او خپل شعر مې وړاندې کړ، زما شاعري دوی واورېدله، نو زما لپاره دا دواړه مشاعرې ډېرې جالبې او عالي.
نو بریالی اوسی، کامیاب اوسی، هم د میرمنو په قطار کې هم د نارینه په بهیرونو کې، او لا نور وزلیږي. ډیره مننه چې مونږ له دې وخت راک.
ډیره مننه امیر صاحب، د تاسو او اوریدونکو زما له خبرو نه خسته شوی نه اوسی، خسته نه سی، دا چې زموږ د خپل خبرونې لپاره وړو بللم، زما لپاره د ویاړ ځای دی. ډیره زیاته مننه کوم امیر صاحب.
تاسو نه مننه. درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونې ته مو غوږ نیول. تر بلې اونۍ پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. بله اونۍ به د نوي میلما یا نوي میلمنۍ سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای په امان.
Thank you. مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.